د پیدایخ کتاب یو دیرشم فصل. حضرت یعقوب د لابان څخه تختی. حضرت یعقوب واوریدل چې د لابان زامنو ویلی دی چې هر څه چې زموږ د پلار سره و هغه یعقوب واخیستل، او دا ټوله شتمنۍ زموږ د پلار د شتمنۍ څخه په لاس راوړه. هغه ولیدل چې د لابان رویه د هغه سره د پخوا په شان دوستانه نه ده. بیا خدای پاک حضرت یعقوب ته وفرمایل، بیرته خپل پلرني وطن او خپلو خپلوانو ته لاړ شه، زه به ستا سره مل یم. نو حضرت یعقوب راحل اولیې ته خبر ولیږه چې صحرا ته، یعنی هغه ځای ته راشي چې د هغه رمې پکې وې. حضرت یعقوب هغوی ته وفرمایل، زه وینم چې ستاسو د پلار رویه زما سره د پخوا په شان دوستانه نه ده، مګر زما د پلار خدای زما سره مل دی. تاسو دواړه پوهیږئ چې ما په خپل ټول قوت سره ستاسو د پلار خدمت کړی دی، سره له دې چې ستاسو پلار زما سره ټګي کړې ده او لس ځله یې زما مزدوري بدله کړه، مګر خدای پاک هغه پرې نه خود چې ما ته زیان راورسوي. کله چې لابان وویل، خالداره دې ستا مزدوري وي، نو ټولو رمو به خالداره بچی زیږول، او چې کله به یې وویل خداره دې ستا وي، نو ټولو رمو به خداره بچی زیږول، نو خدای پاک ستاسو د پلار څخه رمې واخیستلې او ما ته یې راکړې. د بچیو د زیږیدلو په موسم کې ما یو ځلې خوب ولیده، سترګې مې پورته کړې او ومې لیدل هغه اوزان چې د اوزو سره جوړه کېدل خداره او خالداره و. د خدای پاک فرښتې په خوب کې راته وفرمایل، ای یعقوبه، ما ځواب ورکړ، زه حاضر یم. هغه وفرمایل، سترګې پورته کړه او وګوره، هغه ټول اوزان چې د اوزو سره جوړه کېږي ټول خالداره او خداره دي، ځکه هر څه چې لابان تا سره کړي دي هغه مې لیدلي دي. زه هماغه خدای یم چې په بیتیل کې تا ته درښکاره شوم، په هغه ځای کې چې تا په هغې تیږې باندې د زیتون تیل واچول او زما د پاره دې نظر ورکړ. نو اوس دا خاوره پرېږده او هغه وطن ته لاړ شه چې ته پکې پیدا شوی. راحل اولیا حضرت یعقوب ته په ځواب کې وویل، موږ ته د خپل پلار څخه هیڅ شی په میراث کې راپاتې نه دی. هغه زموږ سره د پردیو په شان رویه کوي، هغه موږ خرڅې کړي یو، او هغه پیسې چې زموږ د پاره هغه ته ورکړل شوي وې ټولې خوړلې دي. هغه ټول دولت چې خدای پاک زموږ د پلار څخه اخیستی دی هغه زموږ او زموږ د اولادونو دی. نو هر څه چې خدای پاک درته فرمایلی دي هماغسې وکړه. نو حضرت یعقوب خپل اولادونه او خپل ښځې په اوښانو باندې سپرې کړې، هغه خپل ټول حیوانات مخکې کړل، او هغه څه چې په بین النهرین کې یې ګټلي وو ټول واخیستل تر څو خپل پلار حضرت اسحاق ته چې په کنعان کې وو لاړ شي. په هغه وخت کې چې لابان د خپلو پسونو د سکلودلو دپاره تللی و، راحل د خپل پلار د کورنۍ بوتان غلا کړل. حضرت یعقوب لابان وغولاوه ځکه چې هغه یې په دې باندې خبر نه کړ چې دی د تللو نیت لري. هر څه چې هغه درلودل هغه یې واخیستل او وتښتید. هغوی د فرات د سیند څخه تیر شول او د جلاد د غرنۍ سیمې په لور روان شول. لابان حضرت یعقوب تعقیبوي. په درېیمه ورځ لابان ته خبر ورسید چې حضرت یعقوب تښتیدلی دی. هغه خپل پلوان د ځان سره واخیستل او اووه ورځې یې په هغه پسې لاره ووهله، او د جلاد په غرنۍ سیمه کې هغه ته ورورسید. مګر خدای پاک د شپې په خوب کې لابان ته ښکاره شو او هغه ته یې وفرمایل، پام کوه چې یعقوب ته هیڅ ونه وایې، نه ورته ښه ووایې او نه بد. حضرت یعقوب د جلاد په غرنۍ سیمه کې خپلې خیمې ودرولې وې چې لابان ورورسید، او لابان هم د خپلو خپلوانو سره په هغه ځای کې خیمې ودرولې. لابان حضرت یعقوب ته وویل، څه دې وکړل؟ زه دې وغولولم او زما لورګانې دې د جنګي بندیانو په شان بوتللې؟ ولې دې زه وغولولم او په پټه وتښتیدلې؟ ولې دې زه خبر نه کړم چې تاسو مې په خوشحالۍ او په سندرو او د چمبو او رباب په ساز سره رخصت کړی وای؟ زه دې پرې نه خودم چې خپل مسیان او لورګانې ښکل کړم او خدای پاماني ورسره وکړم. بې عقله کار دې وکړ. زه دا توان لرم چې زیان در ورسوم، مګر ستا د پلار خدای تیره شپه ما ته وویل چې پام کوه چې حضرت یعقوب ته هیڅ ونه وایې، نه ورته ښه ووایې او نه بد. اوس ته روانې ځکه چې تا دا ارمان درلود چې بیرته د خپل پلار کور ته لاړ شي. نو زما بوتان دې ولې غلا کړی دي؟ حضرت یعقوب لابان ته په ځواب کې وفرمایل، زه وویرېدم ځکه چې ما فکر وکړ چې خپل لورګانې به په زور زما څخه واخلې، خو که د هر چا سره دې خپل بوتان پیدا کړل هغه دې ووژل شي. زمونږ د خپلوانو په مخ کې وګوره، که چیرې ستا کوم شی زمونږ سره وي خپل ځان ته یې واخله. مګر حضرت یعقوب په دې باندې نه پوهېده چې راحل هغه بوتان غلا کړي وو. نو لابان د حضرت یعقوب خیمې ته ننوت او هغه یې ولټوله، بیا د لیا خیمې ته او د دواړو وینځو خیمو ته ننوت او هیڅ یې پیدا نه کړل. بیا هغه د راحل خیمې ته ننوت، راحل بوتان د اوښ د زین لاندې ایښي وو او ورباندې ناسته وه. لابان ټوله خیمه ولټوله، هیڅ یې ونه موندل. راحل خپل پلار ته وویل، پلاره خفه نه شې، زه ستا په مخ کې نشم پاسېدلی ځکه چې په ما باندې میاشتنۍ ناروغي راغلې ده. لابان خیمه ولټوله خو بوتان یې پیدا نه کړل. حضرت یعقوب په قهر شو او د لابان سره یې شخړه وکړه او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه، ما څه جرم کړی دی او کومه خطا مې کړې ده چې راپسې یې؟ اوس چې تا زما ټول سامان ولټاو، که د خپل کور سامان دې موندلی وي دلته یې زما د خپلوانو او ستا د خپلوانو په مخ کې کیږده او پرېږده چې هغوی دا پرېکړه وکړي چې زموږ دواړو څخه کوم یو په حق دی. شل کاله کېږي چې زه ستا سره وم، ستا میږو او اوزو بچی زیان نه کړل او ستا د رمو څخه مې یو پسه هم نه دی خوړلی. هغه حیوانات چې وحشي ځناورو به داړلي وو هغه مې تا ته نه دي راوړي، د هغوی تاوان مې په خپله ګاللی دی. او هغه چې د ورځې یا به د شپې غلا شوي وو د هغو بیه به دې زما څخه غوښتله. دا زما حال وو چې د ورځې په ګرمۍ او د شپې په یخنۍ کې به ځورېدلم او خوب مې نشو کولی. په دې ډول زه شل کاله ستا په کور کې وم، څوارلس کاله مې ستا د لورګانو په خاطر ستا خدمت وکړ او شپږ کاله مې ستا د رمو دپاره. لس ځلې دې زما مزدوري بدله کړه. که چیرې زما د نیکونو خدای د حضرت ابراهیم او د حضرت اسحاق خدای زما سره مل نه وای نو زه به دې په یقین سره تش لاس لیږلی وای. خو خدای پاک زما سختۍ او د لاسونو خواري ولیدله او تیره شپه یې ملامته کړې. د حضرت یعقوب او لابان ترمنځ تړون. لابان حضرت یعقوب ته ځواب ورکړ، دا ښځې زما لورګانې دي، د هغوی اولادونه زما اولادونه دي او دا رمې زما رمې دي او دا هر څه چې دلته وینې زما دي، خو زه ستا څخه خپلې لورګانې او د هغوی اولادونه نشم اخیستلی. زه تیار یم چې ستا سره یو تړون وکړم. راځئ چې د تیږو یوه ډیری جوړه کړو چې موږ ته به زموږ تړون رایادوي. نو حضرت یعقوب تیږه راواخیستله او هغه د یادګار په توګه ودروله. هغه خپلو خپلوانو ته وفرمایل چې تیږې راټولې کړي. نو هغوی تیږې راواخیستې او ډیری یې کړې. بیا حضرت یعقوب او لابان د هغې ډیری په څنګ کې سره ډوډۍ وخوړله. لابان په هغه باندې یجر سهدوتا نوم کېښود، مګر حضرت یعقوب هغه د جلعیت په نوم یاد کړ. لابان وویل، دا د تیږو ډیری به زموږ دواړو دپاره یو یادګار وي، په دې خاطر هغه د جلعیت په نوم یاده شوه. همدارنګه هغه د مصفا په نوم هم یاده شوه، ځکه چې لابان وویل، کله چې موږ یو د بل څخه جدا شو نو سیختن دې زموږ دواړو ناظر اوسي. که ته زما د لورګانو سره بده رویه وکړې او یا نورې ښځې وکړې، حتی که زه له دې څخه خبر هم نشم، یاد ساته چې خدای پاک زما او ستا ترمنځ شاهد دی. همدارنګه لابان حضرت یعقوب ته وویل، دا هغه ډیری او هغه یادګاری تیګه ده چې زما او ستا ترمنځ مې ودرولې ده. دا ډیری او دا تیګه دواړه زموږ د پاره د یادګار په توګه دي. زه به دې ډیری څخه ستا خواته نه در تیریږم چې حمله در باندې وکړم، او ته به د دې ډیری او د دې تیږې څخه نه راتیریږې چې حمله را باندې وکړې. د حضرت ابراهیم او د ناهور خدای به زموږ ترمنځ قضاوت کوي. بیا حضرت یعقوب د هغه خدای په نوم چې د هغه پلار حضرت اسحاق ورته عبادت کو سخت قسم وخوړ چې په دې وعدې باندې به ودرېږي. حضرت یعقوب هلته په هغې غرنۍ سیمه کې قرباني وکړه او خپل خپلوان یې ډوډۍ خوړلو ته راوبلل. د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته هغوی هلته شپه تېره کړه. لابان سار وختي پاسېد، خپل ماسیان او لورګانې ښکل کړل، خدای پاماني ورسره وکړه او بیرته خپل کور ته روان شو.